نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه يم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کار بندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ژغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول د پکتیا لپاره د طالبانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د بې کورنۍ 15 غړي مړه شوې دي د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسرې ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د بې کورنۍ په 500 مړو شوو غړیو کې درې ماشومان دي په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولې دي د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګلولې په چاودنه کې نه ماشومان ووژل شول د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه نه تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي د دې ټاپو په او بخشی د زلزلې چن سهار وشو د تایوان ټولې برخو کې احساس شوه دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل له وی مخیلان دکړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده او په پلاسمین تایپی کې د سړو او جنونو یو ودانۍ پر سرن زیان رسیدلې ده ودانۍ د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي د ولودمیر زلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمیر زیات شي د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه 15 کالو ته رسیدلي د جنگ جبهو ته استول شي خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي او سدی رادو په منځني څه په دولس شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د یوې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو له نویو شمیرو خبرو دا به هم اوري
تورخان په گیټ کې مشکلات به خېدل مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسره خواته پاکستان خواته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شوه
باغونه لپاره خلک مانی اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي ساکل د بادامونه خ خرڅيږي
یو پوز راپوري خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا کرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو
باندې د سپورتونیس پروګرام د لوبل میدان تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان د خوندیتوب یا سیفته چلډرن ماسې په یو راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې هرم یاش پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له عمله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپيان کیږي د ماسې په افغانستان کې د جګړو له عمله پاتې ماینونو ته ژور اندیشنه ښکاره کړې ده جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن می پور از خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپږ کسان چې ډیره یې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 برخه پر ماینونو کې کړه ده د هغو هیوادونو په ډله کې راوستي چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلې دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې پرخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر او یا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر میاشت او څه کال تاسو موږ او یا قربانیان لرو چې ډیری یې ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسیدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږ کال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او 15 نور ټپیان شول.
د کلی کوزو خواته یو دره د پخوا هلته روسانو بم اچولی او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوې. باران چې شوې اوبه راغلې وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې اېښي او بله ډبره یې په سر ورکړې چې 14 شوي، یو ماشوم شهید شوی او 15 نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسیدونکو پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپل پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت امنیه قمندانې مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 14مه هم نهه ماشومان چې 15 نجونې او څلور هلکان و د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅا کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکیج په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونه کې به په دې اړه واوري. لوې خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکو افغان ناروغان وي. د کرشت دی غړی ته ترې کمیشن کاران او بلی غړی ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړ چې د افغانستان لور ته ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایا او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره نه و، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخه واوړي پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پرچی په خبره یې لتیرو دوو کلونو راهیسې خپل مرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدل مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسر خوته پاکستان خوته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دي د پرچمو د اخو بیا یو اوخه خو چتیری اخو هم د خچې د پاکستان پولیس هم د مریضانانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شتستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوي به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پرماته چا رنګ رغ نه دی کړی چې موږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي ته پاکستان لوري کا اخیستي هغه نو هغه ته پاکستان لوري دي هم چا د څنډې راتوي پاکستان لوري کا اخیستي هغه د پاکستان کار دي
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکن نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته ویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراته ګروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن پونوم پرچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې شي دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي بل لورته د ونو د کېنولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي زیاتر خلک مڼې باغونه کیدی په دغه زردالو سکل د بادامونه خرڅیږي خلک بادام کیدی چې یو من بادام مثال 3000 دونیم زره مانه زمره نه کری مگر بادام ډیر کری
د پکتیا اوسیدونکو وای اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګی کینوي خو دې ونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان وویل
په دغه سبا وخت هاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډیر دي هر څه ستا دور تم واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي
سره لدی چې اړوندوی دا او زینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی پاولش په ورځو کې د نیالګیو د کینول لپاره حشرونه تر سره کیږي خو پالنه او ساتنه یې مخ کې دی به ستونزې په توګه پاتې شوي ده د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګی کینو باید حد اکل لګ لګ نظارت باید وکړي نظارت مهم دی باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو کمی کې دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدا رسی هیڅ کومه ګټه نه کی
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داس نیالګیو کینول چې د سیمې خلک زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نو ونه دی او جای خلاده ټول نن غوښتنه داده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري بات یو بوټي د کی
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلاده د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 140000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وی جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره شپږ لکه امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 13 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمیر مرستې کړې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو درو کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 3 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانیشل کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دې مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې د وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د وو مرستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایدن همدار وویل چې په ځلونو له اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبې په ورځ ویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزې کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې و کارکونکي وغوښتل شول غوسه او خواشي نه دی. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاتکړه دا پیښه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوه شو چې یوازې نه پیښه نه ده. دا جګړه د یو شمیر مرستندویانو له نظره چې وشل شوې دي د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، آسترالیایی، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوې دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایی اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوشنون کې وژنه غندي. د زیاته کړه د دې پیښې په باب د شفافیت او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فوراً توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیشندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پورې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 222 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه د لوبېدلې تر دې دمه پورې په سباندې 5 اوورونو کې 40 منډې جوړې کړې دي، خو 40 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي غلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له ودې سره سایبری یا انټرنیټي غلاوی او جرمونه زیات شوي دي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکی وسایل کاروي خو د خوندې توپ لارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبری غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسکونو تر سلګونو زرو افغانۍ غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو لبل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي، انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکي امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د انجلۍ پونم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی و. د غزوان وایي انجلۍ غوښتل د لاسو میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لږ اندازې پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غلې څنګه ځان ته رسولې کیسابې لده وورو.
ماته د ایمیل لاله یو خبر راغلی و، کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس لزه د نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به تماس شدن او یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحب یې له بده مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. صاحبی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په استازیتوب پیغام لیږلی او له دې غوښتي چې انلاین پانګونه وکړي.
ما وی حساب فعال کړم، اول
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په استازیتوب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاو خو د او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وای روسته هر څه بند او د پیسو لورې تر ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم یک و نیم ماه هم قبود
که یوه نیمه میاشت دا کار و بیا بند شو. د هغوی واتس اپ گل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کار شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت 3 کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی وو.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له 2 لارو خلکو ته ځان رسوي او د عامې لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله یې موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام د خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوی دی اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې په همدې ډول باندې غینې پیسې اخلي.
حتی موکړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپله باید سایبري خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي د پوهاوي د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره څومره سي انټرنیټ پراخېږي څومره سي کمپیوټرونه پراخېږي څومره سي خلک کمپیوټرو او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري د سایبري حملو کچه په غانځ او سر زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي په اړه باید معلومات زیات کړي د ټکنالوژي کارونه ځان پوکړي اپلیکیشن نه اپډیټ کی سافټویر نه اپډیټ کی کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کی باید ځان ور باندې پوکې دا درست یا نه درست یا صحیح دا نه د سی باور ورل دی یا نه دي ته ورته نور د تخنیکونو د خلک کولای شي خپل د دوغه پیکو پر مخنیوي کی خپل ځان باندې وسات.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولای ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیارډ او 214 میلیونو زلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډېرې سایبری سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایي د نشتون لامل یو شمیر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلوري ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې 25 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن شوي چې موږ یو څلوري ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلوري ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی، د ریملت شرکت کارمنیم. دلته خو نو چا کې کاڅ ستونزې ډیر دي. اول څه د سړک به ډیر مشکلات لرو. په دوبي کې ډوډۍ ډیر ویني، خامادې ډیر پورته کښته ډیر، په ژمي کې بیا اوبد او بولار نسته، خټ ډیر، هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګی نشي کولای. موټران اته مشکلات خو تاګ نشي کولای. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکان ته موږ ضرورت لرو، د پلان لپاره ضرورت لرو، پر ګرد شرندام ته موږ یو پل لرو. هغه په دا ژمي کې مشکلات یې خېډې.
میرویس، د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصاً اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. اوبو چولار شي درېدلې د کارخانو خلک کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. اوبو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه شوې چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارات اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی وانخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخې کی او سړکان ورته دامبار سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیرا اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندي اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 15 مړو شوي غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صافي په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 14 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنه کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چنن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د زلزلې چنن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانې ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لوي مخیلان دکړل.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبل میدان او نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روان میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د زینو پخواني لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کرستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کاله وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دویم نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریزه لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټه غړی میر مبارز اصغری دي. د خبرونه پایل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویل دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته تا چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ چونکي دولت زدران شاپور زدران آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شنواری مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا صدیق قتل بهیر شاه محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتنی راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کیږي. پورته نوم لړ 2023 میلادي کال د جولای تر دسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاویو لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنی امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپې کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې د ملي الف نولس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې لخیر سره په 14 اپریل په پیل کیږي او تر 28 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې تر سره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دا یو تشه ده. نو د هغې تشې د رقمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بل دا چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شروریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
نیشنل ټی ټوینټی دغه کپ چې دا لال اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نیشنل ټیم لوبغاړي چې دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کی مصروف دی اور دا نور سے کم زمنگا لوگاڑی پاتے دی ورلڈ کپ اسکواڈ ٹی ٹوینٹی دا ٹو لوگاڑی بھی دی کی دی اور وہ دی کہ زمنگا سرا دس زوانان دی ٹیلنٹ ہنٹ نمنگا راخستی دی دی انڈر 19 جام جہانی نے کم لوگاڑی راغلی دی اور پرفارمنس کڑے ہم منگا بدی ٹورنامنٹ کے چولی دی دیکھو گٹا بدائی سے دکھا زوانان سی دی اگر دی نیشنل ٹیم لوگاڑی سے منگا سے سرا دی دل تب دی ٹورنامنٹ کی دیکھو دے تجربوں نہ گٹا واخلی اور حکم پریشر سے دائی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانونو. انشاءالله هغه به ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیګ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازی، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زی، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود گربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داود زی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی گلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازه، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، اسمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازای دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولست د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولست لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپل تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لا چمتو شو.
تاسو موږ سره په دغه سیلیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیلی راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي او مهم ځای مهم دا ده چې د کرکټ وډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولې ده، نو ډېره زیاته مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د وریا د چې یاد لیک به د اپریل په 14 نیټه پیل او د میاشتې په 20 نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین، اوروز منګل او قیام الدین کاکړ په دې تړه ویلی دی
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبي کې خلوب دي یا په ملي لوبډله کې لوبي کوي هغه ته ځای ورکړل شوی ده چې دوی په هغه مسلک باندې تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالران سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي چې تر څو دوی کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب بل چرته زي یا ایمرجنګ لوب بل چرته روانه ده یا ملي ټیم چرته لوبغاړي په کاریږي، نو امکان دی ولر شي د لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې غدي یو یو ټیسټ نسوي کولای کوم چې هغه د کرکټ تر ټولو مهم ریکوایرمنت ده، نو د سپ کې خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورساو 19 نه مروړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کول اتل واستي ورساو، نو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل، هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې بغا خ پر مختګ نشي کولای، نو د فټنس نه حاصل نه نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي، نو د موږ د کرکټ اندی ته ګورو ډیر خوانه او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو انده ډیر روخره د بده لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه د کرکټ دی خو ته د لحاظ نه یوه فزیکی لحاظ نه او دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره ویښارتیا پکاري څومره چالاکي پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاسو
واقعا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې یو پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازنی شی هم فټنس دی کې یو لوبغاړي فټ وي نو هغه هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شی دی چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کون کې لوبغاړي اسمت عالم عمران میر بیا داسې وایي
فوکس ټول شان دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا دورس دا لاس افیشل کوچز د موږ سره نوروز جې ریس جام سره نور لاس دورس دا نه فیلډینګ دا فټنس دا اوس موږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو
تاسو د خپل دې ډیر زړه سختیونه کې نو کیږي نه سخت غواړي او ډیر زیات خون کوي جو بوند خوشاله په دې روزه کې موږ تدسي او کیم په لاره واچو نن ورځ موږ ګرون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو او سم جیم دا ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچونې سرعت تر یو سل او 50 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 ورځو سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یادلیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړاوه نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوب کې د خپل چټکې توپاچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وو وش منډې ورکړې او پنجاب ته ماتې ورکړه ماینک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپاچونه وکړه هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسیده د کرکټ سارون کې د یاد توپاچون کې مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپاچونه کوي ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپاچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپل درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیک کې د اتو افغان لوبغاړو لړډلې تر دې دمه راشد خان نور احمد نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالی نه ده کړې
ورزش مو له احتیاط لری ساتي
او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز تدری کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله یا د سیالي شې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه ښاغلی مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي تر یادې برا وروسته د په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا وه اوس د فوټبال نړۍ یو خبر د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل په دوو لوبو کې درې درې ګولونه وهلي دي النصر لوبډلې د مارچ په 13 نیټه د التای فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15 د یو په مقابل کې وګټله. خاغلی رونالډو د یادې لوبې په دویم نیمای کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. د غراز د روان اپریل میاشتې په دویم نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اول نیمای کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویل ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویم نیمای کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلیدونکو شل اوریز لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زئی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټي مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپې کانال یا ملي شل اوریز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلیږي؟ او دا هم راته ووایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 د اپریل شروع کیږي او 28 د اپریل به خلاصیږي. له خیر سره اخري فاینل به 28 د اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلې شي چې د غوراوي کمیټه د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوې ده، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قرارداتي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کارکردګي کړې و ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د 19 کلنو بعضې هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د گریډ 1 یا د اوله درجې لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیگ کې څومره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالۍ کوي او د لیگ عمومي موخه څه ده؟
په دې لیگ کې 15 لوبډلې دي. زونو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میساناک، امو او بوس لوبډلو نه. او هر یو لوبډله به مخکل دي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، اته لوبې به کوي، یو لوبل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، مغول لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیز رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټه هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټه دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته به قناعت ورکو. نو فلهازه سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قرارداتي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر ایسته کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه و، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو، نو د دې وجه دوی لوبغاړو کې نه د انتخاب شوی ده.
جار صاحب، د دې لیگ تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړې کېږي؟
د شپږیزې لیگ په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه. خو دا قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ مخکې کړه تر څو موږ کولی شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي
د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي تر څو خو چمتواله وسی.
ازغری صاحب دا هم راته وایا ک په دې لیک کې کوم لوبغاړی خ پرفورمنس وکړي هغه راتلونکي شلورز نړیوال جام ته غوړ شي.
بل یقینا د کې شک نسته چې کوم داخلي لوب کېږي خصوصا د شلورز نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو کوم شی ضرورت دی تیم او هغه پرفارمنس وکي او ان شاء الله مونږ هغه ته حدمن ځکه هر داخلي لوبه چکیږي تر شا هدف هم دا وی چې مونږ لوبغاړي ملي تیم ته یا نولس کالونو تیم ته یا الف لوبډل ته ورکو. خوشبختانه په 15م د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چالته 15 ورځنۍ لوبه کوي یو فور ډی لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو د دې لپاره مونږ کوشش کوو چې په نېشنل ټی 20 کې یا په نړیوال جام کې په دې شلورزه قشتپې شلورزه لوبه کې چې چا پرفارمنس کوي البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنت په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی 20 چې نېشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو خفل تریشن مونږ په شپږیزه کې هم کوي شو چې د دینه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کو.
جار صاحب ورسته پښتنه لتا سودا کوم چې د شپږیزه لیگ په تړاو وایلی شي چې دا لیگ بس سکل په اگست کې تر سره شي.
د شپږیزه لیگ لپاره د اگست میاشت ټاکل شوی د خدای کول او په مغه میاشت کې به کیږي. البته کچه ته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې ورسته نسی ان شاء الله په اگست کې به کیږي.
ازغری صاحب تاسو نو ورسته پښتنه داده چې کتا سي لدې لیگ دا مخه لرل چې د شلوريزه سیالیو لپاره غوړ لوبغاړي پیدا کړي نو ولې مورته نوې ځوانان د لوبډل مشانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شلوريزه سیالیو کې چانس نه ورکوي. سمیع الله شنواره له 13 کلون رئیس په هیڅ لوبډله کې نشته. دغه سي ګلبدین نائب او نجيب زدران هم
ګوري کې هر واد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دمستک لوبيږي. نو خو دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نېشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي. ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسی کړی ده د افغانستان په سطح. همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده موډرن ده. هر لوبغاړی باید کوشش وکړي چې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. کاغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیزه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله. ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کڅوکرا کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدي پينو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سراغلي يو اختفدي پا پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری
سوپا